پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده نن سه شنبه ده د وری اسمبلی اتمه د اگست میاشتې دیر شمه د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي مارتین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 30 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول دغه اجنس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوی دي د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوی د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ شوي تاوتریخوالي له کبله 23 کسان وژل سوي دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوزه دینی عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ور وړ د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ رویټرز خبری اجنس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی د ماشینګڼو د ډزو او پرله پسې چاودنو غږونه اوریدل کېدل پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی دی د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړې دي د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی د سیلابونو په نتیجه کې 33 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي شنونکي دغه شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو ازادۍ د دوی پر زده کړې دنده او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي
په اروزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري
په شلواره کې یوه اړیکه نه رسېږي موږ د دغه د غوسه دغه پایش لرو ورور چې د شبکې راپاله
په کندوز کې د کورونو تلاشي پیل شوی چې خلک انتقاد لري
له دولت نه دا خواهش لري چې کور په کور تلاشي کې اوناسیا پولیس ولري کزي ګوشه کې بار لاغې نه خپل تلاشي تر سره کړي
افغانستان د کرکټ آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن له بنگلاديش سره مسابقه کوي د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې نیز بحث کوي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه طبيع هم شرغلست ورزو در پورونو برخیته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو شونځي پرانیزي او ترڅنګ د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي په دې غونډه کې پر طالبانو د انتقاد هم وسی چې لال قاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې نه دی پرې کړي او نړیوالې ټولنې سره پر خپل ژمنو وفا نه ده کړې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرني غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا لوسنی کړکیچ څخه د افغانانو د وټلو لپاره د یو هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ دا هم په دې اړه تفصیل
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسنی رژیم سختینه وکی
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسیې په غوښتنه رابلل شوې وه په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره په کې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پودزل دې غونډې ته خپله وینا کې د افغانستان راتلونکی ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوایي د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړه. مارک پودزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او تر خوا یې د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یوه برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپله خاوره یې خوندي کړې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پودزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لبیل سونز سره مخ و بالا او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولی خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دیل وړ پوری چارواکي همدا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکراتو په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونی ولو پاړان دیښنه وخوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو نیونو او ورکولو معتبرې
وروستیو څو also... میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو ازادیو د دوی پر زده کړې دنده او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادي په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د ښځو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون د یو باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړي. له دې ډلې پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او تر خوا یې دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوا یې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جوړجاړي او اوسني بنبست څخه د وتلو لپاره د یو افغاني ډیالوګ د جوړېدو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
د اوسني بنبست د پای ته رسېدو او په خپل منځ کې په اساسي مسایلو توافق ته د رسېدو لپاره غواړم د افغانانو په استازیتوب د یو ملي بس د جوړېدو وړاندیز وکړم څو یو پراخ بنسټه او جامع سیستم جوړ شي. زه ټینګار کوم چې د متخصصینو او ښځو په ګډون اعتبار لرونکو افرادو څخه جوړ یو پراخ بنسټه ځواب ویونکی او د خلکو په ارادي ولاړ کارنده جوړښت کولی شي د قانون حاکمیت ته لاره هواره کړي.
د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې ده چې حکومت یوازې له یوې ډلې جوړ دی او تر خوا یې بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو ازادۍ اخیستي دي.
بلخوا پرونی غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. نور له سفی ولاستانګ ځینه
په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. هغه د افغانستان اوسنی بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشتوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې.
People in Afghanistan continue to face extreme hardship and uncertainty. And let me share some numbers with you.
په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډیر نفوس شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کیږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړي درملنې پرته دغه ماشومان مړه کېدای شي. دا خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیایي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا ترسره شوله د افغانستان په روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلی او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوی د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي.
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of
په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل او د ښځو د بشپړ بشري حقونو بیا اعاده کول، د بخښنې اعلان تطبیق او د توقیفونو شکنجه او جبري بې ځایه کېدو سمدستي درول، د پخوانیو امنیتي ځواکونو ملکي وګړو د صحرایي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملینو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه خود د لیوچې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو نور ولایتونو کې د رادار سیستم نصبولو چارې روانې دي. د دې وزارت د چارواکو کابل کې یوې غونډې کې ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د دې هوایي ډګر او 10% تجهیزات تخریب شوي دي. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي بهرنیو ځواکونو د کابل هوایي ډګر څخه د وتلو پر مهال د هوایي ډګر ډیر تجهیزات، تاسیسات او وسایل تخریب او لمنځه وړي دي. د دې وزارت عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا په کابل کې د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د کابل هوایي ډګر 80% تجهیزات او تاسیسات د بهرنیو ځواکونو لخوا ویجاړ شوي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر یادونه کولای سو چې تقریبا 80% ډیر تجهیزات، تاسیسات او تخنیکی وسایتی چې د میلیونونو ډالرو ارزښت یې درلود د بهرنۍ ځواکونو له لوري په بشپړ ډول له منځه ولاړل. د بلې خوا د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله د کابل د هوایی ډګر د رادار سیستم، مخابراتو، د الوتکو د لارښوونې وسایل، د ترمینلونه، نور وسایل او تاسیسات له منځه ولاړل او یا غلا شول.
طالب چارواکي داسې محل دا ادعا کوي چې بهرنیو ځواکونو له کابله د تخلیه پر مهال یوازې پوځي برخه کې میشت او د افغانانو د خپلو عسکرو د ویستلو بهیر له هغه ځای مدیریت کاوه. اوس طالب چارواکي وایي دوی د متحده عربي اماراتو او قطر د کارپوهانو په همکارۍ د کابل هوایي ډګر سیستمونه، ترمینلونه او تخنیکي تجهیزات بیا رغولي دي. د ملکي وګړو د ایستلو له بهیر او پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل هوایي ډګر فعالیت ودرید، خو له څو میاشتو وروسته دا هوایي ډګر د ځینو نړیوالو الوتنو لپاره بیرته فعال شو. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد هم ویلي وو چې امریکا له افغانستان د وتلو پر مهال د دې هیواد رادار سیستم په بشپړ توګه له منځه وړی دی. امریکا د کابل په هوایي ډګر کې د تاسیساتو او تجهیزاتو د ویجاړولو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه هیواد د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل په کابل کې د امریکا اتاویا جوړې غیر فعال الوتکې موجودې وې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې 15,504 الوتنې د افغانستان له فضا څخه تیرې شوې او له دې لارې څه باندې 980 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښیست. په کندز ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف د غرض د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. د کندز ځینې اوسیدونکي له دې چارې خوښ دي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه باید د شیزینه پولیسو په مرسته د خلکو کورونه تلاشي کړي. دا هم په دې اړه راپور
د کندز په مرکز او دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له درې ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یو اوسېدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نموړه انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسرې په کور کې وي. باید داسې نه کېږي چې درې نفره سړیان یعنی مسله دننه شي کور ته او تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیا پولیس ولري، ښځې ګوشه کې باید لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي.
د تلاشۍ پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشۍ، دا درې هغه ستونزې دي چې خلکو ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، د فایده مردم است. دیگه
کور په کور تلاشی شده، د خلکو په ګټه ده. خو یوازې نه ستونزه دا و چې له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي، او له ښځینه پولیسو پرته تلاشی د کورنیو پر رواني وضعیت منفی تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمېر ښاریان بیا پیل شوې تلاشۍ د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی عبدالمبین وایي
د تیرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو. موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسې ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کېږي. او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې ولا زنانه ورسره نه وي. شخصا د موږ کور یې تلاشي کړ، دلته ورسره سیاسرې وي، ټول هلکان سره سیاسرې وي. چېرې تلاشي کور ته ځي، سیاسرې ورسره شته دي، بې سیاسره نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل
په یادو چڼیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهاو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو او درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. عملیات به تر بشپړې تصفیه پورې دوام ولري. په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ سي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیه عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. دوی وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده، خو کیفیت یې دومره ټیټ دی چې د دوی مصارف بې ځایه لګیږي. دوی له چارواکو څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي.
دا قهرېدلی د اورزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې د یادې ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
موږ د روزګان په ولایت کې د دراوت په ولسوالۍ کې، د چرچنو په ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ کې اکثره ښځې د دوی دي. یعنی دا غټه ساحه ده، دا راغلي خلک ټول دا غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یو اله ایښې ده، هغه موږ ته هیڅ کارم نه کوي. یعنی نه د ساده ګوشي کار کوي، نه د واټساپ کار کوي. نو د ټولو دا غوښتنه ده چې دلته دې موږ ته خداک شیر دي. دا غټه ساحه ده، د خونی تر بنده پسې بیا تر بلدشته پسې، او یو خدم کار نه کوي. یو خدا تګا غواړي، یعنی د خونی تر بنده پسې ده چې د یلمند ولایت سره موږ سرحد لرو. هلته
دغه خدو غوښتن کې دي، هغه موږ مشکل که په یوه خدا لېږي که په پنځو هغه انجینرانو تاسو ته معلومات کېږي. د افغان بیسیم شرکت سره موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه مشکل را حل کړو. که نه که را حل، نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځوو. دغه مو غوښتنه ده، دغه به مو غوښتنه خلکو.
چرچنو ولسوالۍ د اورزګان یو له هغه وروسته پاتې ولسوالیو څخه ده چې تازه اوس مهال په کښې کې له تېرو دوو میاشتو راهیسې په لومړي ځله افغان بیسیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خو دا یوازې د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې، دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکي هم ورته شکایت لري.
لومړی ځل چې دوی فعالیت کوي په هغه وخت کې خو ډېر فعالیت ډېر ښه و، خو دا څو وخت کېږي د اختر رئیس کېږي چې د اختر وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي. کله نه کوي نیسي پخوا په پرتله ډېر کم دغسې کار نه کوي لکه په هغه اول سر کې چې کوي. اوس ډېر خدمات پخوا برتله ډیر کم سوی دا
نه بیسم زمکاش خو وروره مش په شل واره کې واړی کنه رفیږي مش دغه د غوسه دغه خویش لر وروره چې د شبکې راپاله کې کار نه کوي بیسم پر مخ خوشتنه مو دغه د چراسمې کې راپاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې وا پلا
کار دی خوندور یا نه کوي مش به من کای خو ګر سره کار نه کوي بس دی سی ځای ته چوبخې جو یا یو د وړ ځای ته سو کار کوي منګې د پرار ځای نه کوي خاجی کار دغه من غشتنه د خاجی راولسی یا یو خاده راولسی کار ته و چې ټلیفون مر وسم د دغه زړو مخابرو سره کار به سنگ کار کوي یا شبکې کار کوي چې ځای ته وخې جام و په وطن کې نه کوي په وطن کې و شبکم کار نه کوي هغه په وطن کې د چاک چاک ځای ځای کار کوي ارزانه کوي
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې څخه دی ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بیسیم مخابراتي شبکه فعالیت لري هڅه مو وکړه چې په جاړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو د اروزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا زین الله فاروقي هم دا ستونزه مني خو ژمنه کوي چې دا ستونزې به هواروي فاروقي زیاتوي چې د اروزګان ولایت مرکز کرین کوټ ته د سلام مخابراتي شبکې لینک را رسېدلې او ډیر ژر به د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو ته ولېږدوي
سلام شرکت د اروزګان ولایت نوي سیټونه یو لستانې منظور سوي دي او دا سیټونه د مرکز سره د جراوت ولسوالی او بیا د مرکز سره د چارشنو ولسوالی پورې نو دا سیټونه پالکیږي او دا به تریجی لري ان شاء الله دا به په 15 شپې کې به تریجی پالکیږي او ټول شان به مکمل ترمیمیږي پالکیږي به روزګان او د چارشنو ولسوالی ته منظوریږي پیغام دغه دی اخته دې چاغم یو بوجیجه ورته تصویب سی و دغه ته
په اروزګان ولایت کې اوس مهال څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري لکه افغان بیسیم یمتین روشن او اتصالات خو یوازې افغان بیسیم مخابراتي شبکه ده چې د اروزګان ټولې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راوستلې خو ولې خلک یې له خدماتو نه دي راضي
له خبرونو ورآخوا
نن د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې سیالي لري دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام 6:30 پیلېږي
د افغانستان کرکټ بورډ وایي نن د آسیا کپ سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د دې سیالۍ لپاره چې د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي افغان لوبغاړو پوره تیاری نیولې دی
افغان کرکټ ملي لوبډله د پوره خه مورال سره به د بنگلاديش پر وړاندې د لوب ډګر ته وځي مخکې د دې نه چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په سیجم کې ګډون وکړي د دې سیالۍ لپاره پوره تیاری نیولې دلته په کابل کې شپږیزه کرکټ لیگ سیالی ورته ترسره شوې چې په هغه کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل بیا آیرلند ته سفر وکړ په آیرلند کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل او له هغې وروسته بیا عربي متحده امارات ته سفر وکړ چې شاوخوا 10 ورځې افغان کرکټ ملي لوبډلې هلته په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل
ښاغلي هوتک هیله وښوده چې افغان لوبډله به بنگلاديش پر وړاندې لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوي افغان لوبډلې د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماتي ورکړه او که له بنگلاديش هم وګټي نو د دې سیالیو د غوره څلور لوبډلو پړاو ته تګ یقیني کیږي دا د دې سیالیو په ګروپي پړاو لوبو کې د افغانستان دوهمه او وروستۍ لوبه ده کابل پړاو ته لار پیدا کړي نو هلته به درې نورې لوبې کوي د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډالو ترمنځ تر دې دمه 8 اووریز نړیوالې لوبې سوي چې 15 افغانستان او 3 بنگلاديش ګټلې دي همدارز د شارجه په لوبغالي کې افغانستان تر دې دمه 11 لوبې کړي چې 10 یې ګټلې او 3 بایللې دي بنگلاديش په دې لوبغالي کې 2 لوبې کړي او 2 یې بایللې دي د کرکټ آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې په 28 پیل شوې تر اوسه یې 2 لوبې سوي دي د افغانستان او سریلانکا لوبه د افغان لوبډلې او د هندستان او پاکستان ترمنځ لوبه د انډیا لوبډلې پر وړاندې پای ته رسیدلې دي په دې لوبو کې د آسیا هیوادونو 6 غوره لوبډلې لوبېږي افغانستان پاکستان هندستان سریلانکا بنگلاديش او هانګ کانګ هغه لوبډلې دي چې په دوو ګروپونو کې لوبېږي او د دې جام د ګټلو هڅه کوي هندوستان، پاکستان او هنګ کانګ په ای او افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په بی ګروپ کې ځای لري. دا لوبې تر راتلونکي سپتمبر په 11مه پای ته رسیږي.
ومنل چې نن د آسیایي جام د کرکټ لوبو په لړ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. جار عبدالرحیم زئی چې څمده د کرکټ بورډ د سرپرست په توګه کار کړی او په دغه بورډ کې د کوچ په توګه هم دنده ترسره کړی، شیبه مخکې د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې نن د افغانستان د ګټلو چانس څومره دی.
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم. یو لامل دا ده چې کتا سو ګوري څومره مخینه چې دوی یو مونږ سره په شاکاپ کې سره لرو، دوه ځلې سره مخامخ شوي، دواړه ځلې افغانستان لوبې ګټلې دي. یو خو هغه روحي فشار په دوی باندې ده سره دې چې هغه 500 ورځې وګر کړ، بل دا ده که تاسو وګورئ په شل ورځو سیالیو کې چې موږ څومره مخامخ شوي له بنگلاديش سره، موږ 9 ځلې مخامخ شوي، 15 موږ ګټلې، درې دوی ګټلې دي او یو بې نتیجې پاتې شوې ده. او بل چې په شل ورځو سیالیو کې تاسو وګورئ نو ماشاءالله دې موږ بیا سایډ ډېر پیاوړی ده. بل سایکالوجیکل ایڈوانٹیج په اصطلاح چې ورته موږ اول میچ کې سریلانکا باندې قوي ټیم مات کړی او ډېر وان سایډ میچ هم کړی ده. درېیمه غزه څو ته ګورم پکتور هغه ده چې په نسبت و بنگلاديش ته موږ په شارجه کې ډېر بلد دي، چون شارجه د موږ هوم ګراوند پاتې شوی ده، موږ الکانو ډېر میچونه پکې کړي دي. همدارنګه شارجه بونډري یو څه وړې هم دي نسبتا نورو ځایونو ته. نو دغه ټول غوته په کتو سره، پکتورونو ته په کتو سره، زه د افغانستان د ګډل چانس ډېر وینم.
که افغانستان بل پړاو ته لاره پیدا کوي له کومو ټیمونو سره به مخامخ شي؟
افغانستان کله دویم پړاو ته وځي تقریبا اوس هم داسې ده چې انشاءالله پړاو ته نږدې ده، بلکې وتلی وبوله، ځکه چې که چېرته داسې رن ریټ وګورو نو نور میچونه کو دوی یو له بل نه ګټي، لکه سریلانکا له بنگلاديش ګټي، یا سال خبرې بنگلاديش احیانا افغانستان ماتي، نو بیا هم دونه ښه مارجن باندې ګټي لکه موږ چې ګټلې وه، یعنې لس اورو یو بال کې مو پوره کړل فکر کوم. نو زمونږ رن ریټ ډېر ښه ده. د افغانستان چې بل پړاو ته که چېرته وځي نو بیا به له هغو څلورو ټیمونو سره مخامخ کېږي، درې ټیمونو سره، یو افغانستان کېږي چې هغې نه له درې له دویم ګروپ کې چې پاکستان، هندوستان او د هغه ټیم ده د هنګ کانګ ټیم ده، نو هغې نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالبا داسې ښکارېږي چې پاکستان او هندوستان به راوځي. او بیا دی چې دې کې کومه لوبډلې چې ورسره دي نو هندوستان، افغانستان او سریلانکا او بنگلاديش، دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي. نو چې هر دوه لوبډلې دوه له دې ګروپ وځي، دوه له هغې نه بیا له ټولو سره مخامخ کېږي، بیا په هغې ګروپ کې به له ټولو سره میچونه کوي او بیا به وروستۍ چې بیا فاینل لوبه کېږي. نو هغو ټیمونو سره برابرېږي چې له دې دواړو ګروپونو څلور ټیمونه، هر غوره ټیمونه وتل، افغانستان به له هغو سره برابرېږي.
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کېږي چې کله په باولنګ کې ښه وځلېږي په بیټنګ کې ستونزې لري، په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي؟
رښتیا هم له ډېر وخت راهیسې، بلکې له کلونو راهیسې که تاسو وګورئ که وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي نو په ډېرو کې د بالینګ لاس پکې ډېر ده. رښتیا هم بالینګ ډېر ښه سوی ده، مخکې پاس بالینګ هم ډېر ښه. اوس که تاسو وګورئ سپین بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري د افغانستان سپین بالینګ، شاید زه ووایم چې په نړۍ کې د افغانستان غوندې سپین بالینګ به ډېر کم یا بیخي نشته، هم شاید چې دا مبالغه ونه اوسي، نو دې شک نشته ده. البته بیټنګ به ووایم، بیټنګ له څه وخت راهیسې، بلکې دا څو میچو راهیسې انشاءالله بیټنګ هم اوس ښه سوی ده، په کېدو ده، هلکانو کې هغه جذبه بهتره باید رسوي ده انشاءالله تعالی. اوپننګ ښه لګیا او په تیر میچ کې هم اوپننګ ډېر ښه وسو، نو په همدې هیله باندې چې انشاءالله تعالی نن هم همدغسې ښه سټارټ موږ ته راکړي، نو پرته له کومه شک انشاءالله چې موږ به د ګټې لپاره هڅه کوو انشاءالله چې ګټو یې.
د کرکټ د چارو څارونکی جار عبدالرحیم زئی وو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیرالمؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیبینو په وینو باندې هیله سرپا نه کوي. دا ځکه چې اول زما څخدي لسلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه 6000 روپۍ وخوړلې، ځکه چې زما ماش خو د 3 میاشتو 15000 کېدلې، دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړي کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره ماش په کال کې یو ځلې راکوه، یعنی 6000 روپۍ لکه فرضي صاحب چې راکولې زمونږ د بن یو کار ته وشي، او داسې استوګنې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو، او نور ته خدای باندې ښکارو مفته کړه.
پیغام خو دغه شکل دی چې دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته، هغه خارجي ډاکتران چې نه وي دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و
اول واره خارجی معاینه که تمام معاینات تکمیل شو و عکس را تاغ داخلی داخل که نوشته کرد که یا عکس رنگ را اولی پا چلور پینزه زروپی می عکس قابل که واخسته پرون که وویشتم در آگست رو ورغلو خارجی نو آقا معذف داکتر جراحی که جو مشکل در گرده و آلت بیاد تماما دویم زلی معاینات دوی وکلی بی اکسینا بی دوباره و اخیسته آقا اکسی منگ اخیسته و آقای قطعا ونکته نی نخصی وکتلی نی قطع وکتلی چون خارجی پا من که نو منگ کما واسطه و وسیله هم نانو در دکتر صاحبان دیر سوی استفاده کهی از چون خلی فقط آخر که اشپاک گولی نوشته کلی دو زلی لارو تقریبا دریز روپیز منگ موتر کراشوه آقا اینکم زایم نل